نه خوخی لري. ام دارنګه پاکستان افغان کورنیو کې د مور درنوي هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوی جلی باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مورې ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکو سیلۍ د خپل ترور کیسه کوي، وایي چې خوخی د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور لخپل میړه سره بهر تاک ته نه پریږدي.
زما یو خاله وه، زیغې یو خوښه وه، میړې تله او خارج ته کله چې زما خاله کارونه کېدل دې هیڅونه منله، وایي ته به چونه شي، ته باید ما سره اوسېدل ته، ما مزدوري وکړې، زما کار وکړې، ماته ډوډۍ پخه کړې، ماته به کارونه کوي، یعنی ته دا حق نه لرې چې ته لاړ شي هلته. په دې وجه ډېر ظلمونه کوله، ما دا په خپل په سترګو لیدلي دا ظلمونه. دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په 4 بجو 5 بجو پسوله، یعنی د کور کارونه سمه دي، د کور کارونه کول. حتی د دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځان ته یو لباس واخلي، یو کالي، یو جوړه کالي، نوي کالي ځان ته واخلي. د ژوند پرمختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای، حتی خپل ماشومان لپاره یو څه نشو اخیستلی، د خپل مور، د خپل ورور، د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی. یو ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس، چې ورور یې روان و ته ایران ته، فقط یو بکس ورته اخیستی و. نو یو کارونه ورسره کړي چې درې ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله. دا خوښي ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو جانه بایک اخیستی، ته خپله یو ښځه یې، باید یو بله ښځه درکړي. دا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي. ته یو خپله ښځه یې، تا ژوند تیر کړی ده، تا لیدلی دي، تا دا جامعه لیدلی ده، ولی بل ښځې باندې چې تاسو هم جن صدا ولی دونه پی ظلم کوي. دا وایمه چې باید هیڅکله بل ښځې ته ظلم ونه کوي. له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواښۍ، د خسر، د میړه، د اولادونو. نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي، خصوصا خواښۍ دا کارونه کوي چې ته مې دته کړې چې ته ما کار وکړې.
د پغمان اوسیدونکي شازیه د خپلې مور پاکله، وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښۍ او د لیور د ښځو لخوا دومره ظلم ورباندې شوی چې لدیر شو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی.
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
زما دستور گلید لای حال د مور جانې په حق لمیده. کله چې زما مور واده شوې وو په کور کې زما نیت چې د مور مې خوښي شي دا و، او زما د دوو ترونو ښځې وې. مور مې د کور له کار سره دومره بلده نه وه، زما نیا هغه کارونه ورته سپارل چې له توان څخه به یې لوړ وه. بیا به چې زما مور نه شوی کوی، نیا به مې د تره له ښځو سره ورته یوې خواته شوې. دومره ظلم یې زما په مور کړی چې حتی په 3 کسانو یې وهلی. له هغه وخت څخه 10 کلونه تیر شوي دي. خو سم چې کوم نجلۍ ودیږي، زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي. وایي دا نجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی، د نجلۍ سره به خوښي څه وکړي. زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې نجلۍ ته په تشویش وي. وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به دې ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی، بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ځوان کوي، ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي. نو هغو سیمو کې خواښیګانې سي دي، په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پیروري، اکثره کور کار زیات پې کوي، پټوی کار پې کوي، غوا کار پې کوي. نو هغه سي هغه کار ونه کوي، بیچاره زور یې پې بار نه سي، یا ستړي وي، نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور له خوا، د خواښې، خسر له خوا. او بیا یا میړه ته خودر کېږي، میړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیوالي سیمو ته واده سي، نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي وي دومره د کارو سره بلدې نه وي. د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم دار څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټره نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت 3 لویو علتونو ته اشاره کوي. وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي، دا ستونزې به روانې وي.
درې خاص عوامل چې دي، ما په خپلو سترګې لیدلې دي. کله یو مور پسیږي، لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لک پسیږي نه وي، زه په خپل وخت په خوښه واده کوم. هغه لک زی خپل په خوښه واده کوي، هغه چې کله نوی کور ته راشي، بس مور پسیږي، هغه ښځې سره جنگ جګړې جوړېږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي، جنگ وي، ټوله ورځ خشونت د ښځو سره باندې وي. کنه چې لکه ته زما په خوښه ناوې شوې نه، ته زما په خوښه دلته کور کې نه راغلې، زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم، زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تا سره به وي. هغه لک مجبوره دي چې په یو کور کې خپله ښځه وساتي، خپله مور وساتي. د هغه اقتصاد صحیح نه ده، هغه نشي پوره کولی چې لکه بېله ژوند وکړي، چې مور ته بېله خرچه روړي، خور ته لکه مور ته نور کورانه ته خپل خزی ته بیله چې دا ډیره سخته ده یو الک نه ام دغه عوامل دي ام بل د دې چې اوس مکتبونه بند دي جنکی نشي کولای چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس ته جامه ورکړي چې هغه نیمه ورځ بهر وي دغه سوچ دغه فکر بدله کیږي نه هغه ټوله ورځ کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کیږي خسته کیږي د کارونه دغه نه د مور فرمانه شي کولی هغه مور پسیږي خپله لور وخي یا جنګ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسیږي د کور کارونه به کوي هغه جینۍ چې ده پله درس پسې خفه دی هغه تشویش کوي د هغه روحي بالکل صحیح نه ده بالکل خپل روحي د لاسه ورکړې ده هغه اس نشي کولی چې وکړي یو عوامل خو دغه دی چې ډیره دردواره ده چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي خاص عوامل دا دي چې اقتصاد دی چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري خرابې دي چون شرایط خراب دی کاروبار نشته دی نو د دې پړنه د کورونو کې د خشونتونه زیاتی کیږي ځکه چې یو سړی نشي کولی کار نشته دی بار نشته دی چې هغه کار وکړي لکه چې ساده خزه غوړي دغه بچی غوړي هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي نو هغه خزه چې پسیږي خپل خاوند ته خوشن شي ویلې ځکه چې افغانستان کې مرسالاری وایي سوې ورته هغه سي دی هغه خپل سړی ته څه نشي ویلې پسې کې خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی یا زما د بچی مانه جامې غواړي کالي غواړي یا ښه خوراک مانه غواړي یا خپل خرچه مانه غواړي زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم همدغه خبرې دي چې پسې یو انګور خپلې خوښې سره جګړې کوي یا اندرور پسې ګراندار سره جګړې کوي چې دا کار نشته دی نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته بس تا خواهشاتونه پوره کړي یا ستا بچو اوس نشته دی بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي که بیکاري وي که بل څه کال څه وي خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونه کې خشونتونه راوړي دي چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره ځینې کورونه کې ما لیدلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی ولې نه کوي دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي خپل مور سره خفګان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې امور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه به اس کېږي چې یو کور کې خشونت راوړي هغه خشونت چې بیا پسې یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی نو بس دغه بیا مجبوره کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره و دغه انګور خواخې سره خواخې انګور سره بس همدغه عواملونه دي چې دا فسیږي یو ښځې بل ښځې سره خشونتو کې د خشونتونه زیاتیږي کورونه کې
محمد امین چې خپلې درې لونه واده کړي وای چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوي ناوي د یوې زندانی په څیر ژوند کوي
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دې کور کې وي نو د موږ ټولو چې مشران یو خاښ یو هر سره د ټولو خبرې به منې موږ چې کوم امر کول هغه به منې دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري هغه د دې خپل انسانیت دی چې وکوله هغه بېله خبره ده کلي ښځه د وکورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري د میره سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي شریعت دا هغه ورته ورکړی دی چې هغه ته میره د حق نه لري چې تاته ووایي چې دغه زوی ته دې شودې ورکړه که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزما راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو او نور د کار حق هم نه پیلري دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واقع کې وي ځکه دوی نشي کولی ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل دیدې نه لري بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ او خشونت او بالاخره طلاق نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت چې دغه دومره پاملرنه کړې او نه دغه سوار په واناناتو ته چې کوم رقم باید هغه وشي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېره تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي، دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري د آینده دپاره د اولادو په مقابل کښې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت د دوی نه پاتې په دې وي چې د بل تغه لاندې وي، لکه د خاشې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو تغه لاندې وي.
له خځو سره د خځو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم څېړلې ده. افغانه روان شناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. له هغه له شمې سره مې مرکه کړې چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک یې بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. او دا ښه برخه ده، دا ډېر کم خلک دا کار کوي. لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پې شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده یې شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي. مثلا که چیرې قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا څه رقم ظلم څوک په چا کوي؟
لکه مثلا په یو خواښې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې ته نوې ناوې لکه پخواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانه کې په یوویشتمه پېړۍ کې هغه نور کور ته راولي، هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنې دا له ما نه برتري لري. نو دلته ده چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریښې راپیدا کېږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغې باندې ظلم نه وي شوی. هغه د عاطفي خواستونه چې دي هغې دي هغه برآورده شوي اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودېږي په هغې باندې خواښې ظلم کوي، درور ظلم کوي، د لیورښه ته ظلم کوي، د دې هغه بدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواښې باندې ظلم شوی هغه بیا په خپلې نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهالې بدې پایلې لري، یعنې د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي، بد رفتار کېږي، دا خو له ګډ ژوند څخه ناهیلي کېږي. دا نشي کولی له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي، بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نشي کولی خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او حتی خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فیزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هی هغه کولی شي جامعې ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. هی هغه کولای شي یو سالمه کورنۍ پر راتلونکي جوړ کړي نشي کولای ځکه چې هغه خپل د فشار او تاثیر لاندې دا کار نشي کولای. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړیږي لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي دا باید سالمه اوسي، بیا هغه کولای شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کیدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیگی او مخکې د دې په خوا کې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړو چې په ګور باندې بد چلند وکا، د هلته به دغو اندرور ته یا د لیوري ښځو ته څه پیغام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام اوس د دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کیږي، د هلته به دوی ته څه ولرو؟
انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي کوم مقدې چې په مونږ کې د اروایي لار نظر جوړ شوی دی، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی دی، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده، او ډیر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي، په د یو خزی له طرف ظلم شوی دی، نه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ احساس خرابیږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو موږ د یو چا جواب که چپیډې جواب په چپیډه ورکړو نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي، خو که چیرې موږ چوپ پاتې کیږو یا ورته صبر کوو او سله کوو دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخ تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې دغه کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو، که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو، ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیرانیم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یو خواښ یې په انګور ظلم کوي دې ته څه کول پکار دي. رابسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کیږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر له درور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورې ښځې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کیږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کیږي او دا چوپاته کیږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کیږي نه، دا حق به باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کیږي دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب هم ور نه کیږي. دا زموږ وجود چې ده دا زموږ نه ده، د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو کچرته مونږ ظلم تحملو پدې کې د دې په ګناه کې مونږ شریک یو مونږ ګناګاری یو او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نشي د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي او مظلوم باید همیشه نه وسو چې زه یې تحملو موس په مخواخي یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کوم. دا سمه خبره نه ده خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې مونږ څنګه راولاړ شو او څنګه مثلا خور سره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خواخي د موږ سره همیشه جنګ او جنجال کوي څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواخي هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري ډېرې ارزوګانې به لري خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وکړي دي ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چیرې یو نوی ناوی راځي او مقابل لوري ته احترام کوي دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چیرې پرې ظلم کیږي زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرام واوسي. باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کیږي ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کیږي بیا هغې ته لاره پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې زه له تا څه غواړم کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي باید په دې هر څه باندې پوه شي چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه په پام کې ونیسم کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي او هم د دې د کورنۍ هغه خواښي چې کوم خواستونه ورنه لري او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یو کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي.
ډېره زیاته ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنې تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي یواله بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده او که چېرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو کله چې یو بل سره جنګ کوو شخړې کوو قصونه اخلو اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي له موږ څخه یې اخلي. زموږ اروایي اړخ به متضرر وي زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو محبت کوو اولین کس سالم اوسي هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
هم چې نن تاسو مننه سلامت اوسئ.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 14 40 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري. Thank you. اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلوله کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خپله په دې خبرې راته وکړئ چې معلول کس چا ته ویلی سو؟
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمی کمچا لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځینې خو کېدای شي د مور پلار نه همداسې معلول پیدا شوی وي، او ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو، او ځینې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو په وجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یو عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي، او دا په ټولنه کې تقریبا ضعیف ترین او ژوندو ته لنډ ترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی ته په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ ستاسو مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی، دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی، او د الله جل جلاله دغه یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموال چې الله جل جلاله ورته ورکړی. نو لومړی حق دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي مایوبي او هغه د جنگ په سبب کې راشوی وي، د خپل عضو د لاسه ورکړی وي، نو هغه ته مونږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضی اندامونه د لاس نه ورکړي، پښې و لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه نو جوړو انسانان چې قتل کیږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي، دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضی قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي، او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي، وایي دا چې دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی. او خاصا بعضی هغه معلولین چې هغوی خبرې نشي کولی، تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړو انسانانو سره، یعنی د دوی همداسې لیدنه وشي، دوی ته بعضې ګفټونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکی وشي، احسان ورسره وشي. او لکه د جوړو انسانانو سره چې مونږ تاسو څنګه دوستي، انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلول انسانانو هیڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي، او د هغوی نه نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي، او نه غواړي چې ځان ورسره ورسره یو ځای کړي، او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې غځانونه وساتي. څلورم حق یې زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي. لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي. د هغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونه درېږي، په شفاخانو مخکې، د میدانوي مخکې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې. د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي، د هغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هیوادونو کې دغه مسائل دي چې د هغوی لپاره خاص چوکۍ جوړ شوي، د معیوب یا د معلول یو عکس ورباندې. نو جوړ انسانان د هغې کاملا احترام کوي، او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي، نو په هغه ځای کې نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي، نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو، یا پنځم حق دغه ده چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو مثال کې وویل، کېدای شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پښې و لاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي، او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قصه کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګوړ دی، وشال دی، او څنګه دی. نو دغه د دې د احترام د یو غد چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس، دوی زموږ ستاسو په قشر او زموږ ستاسو په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون و ترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو، تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغه معیوبو، معلولو او د ضعیفو انسانانو سره په نصرت او په همکارۍ او په کمک باندې، او د هغوی سره په همکارۍ باندې تاسو الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دې دغه ده چې موږ تاسو چې جوړ انسانان، موږ تاسو ته چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیف دي د هغې سره موږ تاسو احسان نیکي کوو، د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ تاسو کېدای شي د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د دې خلکو په وجه باندې موږ تاسو ته الله راکړي وي.
بله، یو شمېر کسان دغه معلولو سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی تر ټولو ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسی، احترام وسی. په دې اړه تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب؟
ها، انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په دې قدر په سترګې باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډر شي ودی یادیږي چې اسنه چې کومه ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څیر باندې شي، نو بیا که داسره داسې بد چلند وشي بیا به څنګه تصور وي؟ او خپل موږ تاسو خپل اولادونه، موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا، موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چیرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند نوشي، نو که زمونږه ساسو هغه طبيعت به څنګه وي؟ نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي. الله جل جلاله دغوی نه چیرته بعض آزاد جسم اخستی وي، نو نور او ته بدائل ورته ورکړي. هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغه باندې فوکس او تمرکز وشي، دا غینه ګټه وصل شي او هغه ته ډېر توجه وشي. هر څوک چې وي، دا که زمونږه ساسو په کور کې وي، زمونږه ساسو په گاوند کې وي، زمونږه ساسو په کلی کې وي، نو هغه څه داسې قسم توجه او داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بالکل زما د کور عضو دی او زما د کور شریک دی، زما دی وینې شریک دی. دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې ولامت د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنیو کې د ته تام سوچې یو غړی د بیلابیلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په عامه خبره دغه معلول کس مایوس نه سي؟
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکوله، دا که چیرته په نظر کې ونیول شي او واقعا دا انسان دا تعامل د معلول سره مایوب سره چ کوي، دا الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسو کوي چې دا الله جل جلاله تقسیمات دي. که چیرته ما ته کامل اعزار کړی د دنیا دغه عضو اخستی د دنیا یو د خاص یو قوت اخستی، نو الله جل جلاله قادر دی چې د ته ورکړي زمونه واخلي. نو د دې سره د ډیر زیات مینه او د لطف او د مهرباني نه باید کار واخل شي. حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي، د دوی کوم ضرورتونه چې دي، دا باید ورطرف شي. ما یو مایوب کته د یمن د هوا او هغه بیچارهګۍ بالکل شل و، دا رباعی شل چې ورته وایي چار اطراف شل و. نو مورته مو چې تا ارمان چی دی په دنیا کې؟ په زړه کې څه ارمان دی؟ د سترګو نه اوښکې ولاړې، ماته وایي چې ډاکټر عتیق زما یو ارمان دی په زړه کې، هغه دغه دی چې زه الله جل جلاله ته یوه سجده وکړم. زه نشم کولای چې خپل تندی الله جل جلاله ته په ځمکه باندې کېږدم او د خپل خالق عبادت وکړم او یوه سجده ورته وکړم. کاشکې ما یوه سجده کړې وای که بیا وروسته مړ شوی هم وای، بیا به زه خفه نه وم. نو د خلکو دومره داسې ارمانونه دي چې یوه سجده الله جل جلاله ورته واسو طاقت نه دی ورکړای، او تبي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټوئیټر کې زما د نن خبره ده چې ای خلکو، تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو، په دې موږ تاسو نه پوهیږو چې د کوم نعمتونه د موږ سره شته، که صحت ته، که عافیت ته، که نور نعمت ته. د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي. لکه دغه انسان چې د یوې سجدې لپاره دی ارمان کړی او د دې یوې سجدې د ارمان باندې دنیا نه لاړل، د موږ تاسو ډېر داسې هغه شیان چې الله رانه خستی دغه موږ تاسو پر ډیر زیات ورته پاسه چې هغه موږ واخلو، کوم نه شو کولای چې ځان ته راوړو او لاس ته راوړو. الله وی چې لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو د ما تشکر وکوله، زما شکر هم ادا کړ، زما حمد او سلام ادا کړ، الله وی تاسو ته نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره ده چې داس انسانانو سره باید موږ تاسو د ډیر زیات رحم او د ډیر زیات مرحمت او د ډیر زیات مینې نه کار واخلو، او الله ته دغه یعنی عجز وکړو، دغه زاری وکړو چې موږ باندې سه حالت رانه وري. ډیر زیات داس انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي او دوی نشي خوځیدای، غواړي چې موږ په شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نور خلک ته مینه ورکړي او خپل دغه څلورو ساعته د خپل کورنۍ سره تیر کړي، د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي، د خپل ټولنې سره تیر کړي، نو دا حق الله ورته دی ورکړای. الله جل جلاله عادل ذاته، حتما په دې کې د الله جل جلاله اسرار دي. هغه ته نور بدایل ورکوي، چې په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي، حتما په آخرت کې هغه لپاره ډیر زیات بدایل. لکه رسول الله په حدیث کې وایي چې د چانه چې د کریمتین، کریمتین په حدیث کې راځي یعنی سترګې، الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې خصي وي، نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی. الله جل جلاله ورته په آخرت کې جنت ورته ورکوي. د ګډه ډیر لوی بدله ده په آخرت کې، کله کله په دنیا کې انسان ته بدله نه وي. نو زما هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ګورو، په خپل کلو، په خپل بانډو او په خپل هوا کې ګورو او په نورو ځای کې، حتی دا د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چیرته چې ګورو، باید هغه ته څومره چې موږ کولای شو ورسره همکاري ورسره وکړو، د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکړو، د هغوی چې څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي هغه د خپل وس مطابق ورته پوره کړو.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو خپل خبرو کې دې ته اشاره وکړه وکړه چې له معلول سره نیک چلند د هر وګړي مسولیت دی او باید وسره وسی. خو یو بل څه غواړم دلته تاسو نه پوښتنه وکړم، هغه دا ده چې له بده مرغه په یو شمېر سیمو کې هغه معلول کس ته دغه هغه معلولیت یادیږي، په هغه باندې داسې یو نوم کېښودل کېږي چې هغه نوم مناسب نه وي، سترګې نه ویني، هغه ته ړوند وایي. دغسې نوم په هغه باندې کېښودل، بیا هغه ته غږ کول، دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولی سي.
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورت لرو، همزه ورته وایي. الله جل جلاله وایي چې ویل لكل همزه لمزه. کله کله تاسو مربونی وکول بد نمونه ورته اخستل کیږي، او کله کله هم اشاره کیږي. مثلا د مثال په باندې انسان د الله ورنستر کې اخستي څوک باندې ملن دی وایي، دوه کسان دوه باندې ټوخ جوړ کړی، هغه اشاره ورته کوي، لړون ته اشاره کوي، وایي داسې. نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په ولو یو کند باندې دوی ته تخویف او توعید ورکړي، او دا ورته وایي چې ویل لكل همزه لومزه. هغه انسانان چې په خلکو باندې ملنډي وایي، هغه که چېرته په اشارو باندې وي، او که په اکټونو په فعلونو باندې وي، او که چېرته په خبرو باندې وي. الله جل جلاله تاسو په سوره حجرات کې د دې نه منع کړو چې ایه الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم. ای خلکو، تاسو د یو ډله د بل ډله باندې ملنډي نه وایي، جوړ انسانان د پړندو باندې ملنډي نه وایي، جوړ انسانان د مثال باندې په ګډانو او په شالانو باندې ملنډي نه وایي. کیدای شي دغه انسانان الله ته لنډ وي. ډېر داسې انسانان دي چې مثال باندې الله جل جلاله داوی نه سترګې اخیستي، هغوی د قرآن کریم حافظان دي، د هغوی په سینو کې درس پر قرآن کریم دی، او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې وایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین ساسو هغه انسانان دي چې هغوی خپل قرآن زده کړی وي او نور خلک ته ورښودلی وي. نو بالعکس دلته خو بیا هغه انسانان چې هغوی جوړ انسانان دي، د هغوی اندامونه جوړ دي، هغوی به معلول دي، هغوی به عقلي هغه لري، متاسفانه علتونه لري. دغه انسانان باید الله نه ویریږي، او دغه انسانان باید آخرت تر وزنه ویریږي، او د جهنم د کند نه باید ویریږي، او دغه انسانان د دې نه باید ویریږي چې هسې نه چې دغه ورځ ما باندې رانه شي، زما په کوم اولاد باندې رانه شي، زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې رانه شي، نو بیا به خلک ورباندې ملنډي وایي، او بیا به زه ورته ګورم.
بله ډاکټر صاحب، موږ په دې باندې تر اوسه پورې خبرې وکړې چې یو معلول کس په خپل کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري، او له ده سره باید څه ډول چلند وسي. اوس راځو د افغانستان معلول کسانو ته. په اوسني وخت کې چې جمهوریت سقوط کړی او په افغانستان کې وزي طالبان حکومت دی، دوی ته څه کول پکار دي؟ څه ډول دي دوی هغه غوښتنې، هغه ضرورت پوره کړي؟
دوی د غوښتنو او د ضرورتو د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسؤلیت لرو. حکومت لومړی مسؤل دی، او ملت دویم مسؤل دی. هر څوک چې هر څنګه کولای شي چې دوی غوښتنې او دوی ضرورت ورته پوره کړي، نو هغه د دوی د ژوند اساسي ضرورت وي، او حتی که دوی تحسینی ضرورت هم وي، دا باید ورته پوره شي. نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو. هر څوک چې هر څه کولای شي، هغه که تاجر دی، که بډای دی، که حکومت کې مسؤول دی، او هغه که چېرته رعایت دی، که چېرته د ملت خلک دي، یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو. او د دې انسانانو څومره حقوق چې دي، هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي، باید قانون د دوی نه دفاع وکوي. باید دوی دغه مالی کوم حقوق چې دي، هغه باید ورته کرسی په احسن او پوهه باید ورته ورکړي، او تاخير نشي ورسته نشي. او د دوی سره حتی کچیرته بد چلند کیږي، نو هغه انسانان ته باید جزا ورته کړي ستاسو په نظر باندې. ځکه ځینې انسانان چې هغه ته جزا ورنکړي شي، نو هغه د الله جل جلاله نه یریږي. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. رسنۍ د دوی نه باید دفاع وکړي، او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي، او ملت دوی باندې باید ترحم وکړي، او دوی باید ورته مینه ورکړي. او زموږ تاسو اکثر ورونه خويند چې معلول دي، هغه متاسفانه د جنگونو په وجه باندې هغه معلول شوی، او هغه به ګناه انسانان دي چې اکثر ګناه نه درلوده، او دغه الله جل جلاله په دې تقدیر باندې مبتلا شوی، او دغه یو مشکل وته رسیدلای. نو هغه هر څوک دی، او په هر سبب باندې چې دوی دا معلولیت رسیدلای، نو زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکړو.
bale لکه څنګه چې معلول کسانو مختلف خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې دوی ته کوم معاش په خاورته تنسوي ورکول کېده، او بل تقاعد دوی اخیسته، ټول ور باندې دلیل دي. که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو وس نسته، د طالبانو لرته ګروسته تقاعد څوک نسی اخیستل، نس پینګيري کسان دي، شهدا او کورنۍ، او نه هم معلوله کسان. خو معلوله کسانو هم د شکایت وړاندې کړي دي چې دوی د دولت لخوا وس هیڅ نه حمایت کیږي، دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. دا به یو دولت څومره په عذاب باندې کار کړي، البته په الهی عذاب باندې.
دې موضوع نه اوس ما تخپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي. خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنایي وضعیت دی، ځکه هلته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې او کېدای شي ډېرې ادارې داسې ستونزې ولري. خو که چېرته زما اواز مسؤولین اوري نو دا کفایت کوي چې هر مسؤول خپل سر په ګریوان باندې ټیټ کړي او دا ووایي چې زه به الله جل جلاله سوا ته ورځم او الله جل جلاله به زما نه د دې معیوب او د معلول پوښتنه کوي. دا که چېرته امکانات نه وي دا خو بله خبره ده، خو چېرته امکانات وي او د دوی حقوق وروسته کېږي او نه ورکول کېږي نو دا د صحیح خبره نه ده، به صحیح کار نه دی. د دې معیوبو او د معلولو انسانانو په موږ ټولو باندې حق دی، نو هغه که چېرته حکومت وي او که چېرته ملت وي نو دې حق باید ورته ورکړو او د دوی حقوق باید وروسته نه شي.
بله، په عامه توګه کورنیو ته، ټولنې ته، حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په هکله. که څه هم خپرونه کې موږ تاسو خبرې ورباندې وکړي، خو د نتیجه ګیری په توګه که د خبرې خپل سر راټولې کړو او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا سي.
د الله جل جلاله رحمت، مینه او مهرباني په سل تقسیم باندې تقسیم شوی. نه نه فساد د الله سره ده او یو فساد زموږ ستاسو په خپل مابین کې خپل اولادونو او کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورکو دغه یو فساد ده. نو زه داسې وایم چې راځئ چې د الله جل جلاله د هغه نه نه فساد رحمت او د مهرباني او د مینې خپل ځان محروم نکړو. راځئ چې د هو پروردګار او د خالق او د نکاون د مدبر په خاطر باندې معلول ته مینه ورکړو، محبت ورته ورکړو، د دوی سره نیکی وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چیرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د موږ تاسو داسې وبولو چې دا زموږ ستاسو خپل معلول دی او زموږ ستاسو خپل معیوب دی او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاړ پانکي قریه دی او د بستانکي کورنۍ دی، زه ورسره ارتباط نه لرم. نه، موږ ټول ورسره من هیڅ انساني ارتباط لرو، هغه انساني مینه ورته ورکړو او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو د آسماني او د ځمکني مصیبتونو موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
دران دوستانو، داوود اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبري وشوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه هي چاري علم مال او ملګری.
داشنا غم کا